وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ خرکلای کوم. د یمن پر حالاتو د پاکستان او ترکیې د ریډ سیو کېدل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د غړو امنیتي ستونزې د پاکستان حج پالیسي په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې په قبایلي سیمو کې کمیونټي سکولونه او د خبرې ایجنسۍ د جنگ ځپلو د موضوع غوښتنه تر څنګ د ایران د ایټمي پروګرام او افغانستان په اړه رپورټونه په روانه غړي کې لرو. خو په فایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې مایکر کوم اسرارالله مومن ته دا خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هوتسی یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي. او نن په ځمکه د خخ چاودیدونکو توکو یا ماینونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم مشرف د یمنی حکومت پر لنګېدو اندېښنه څرګنده کړې. وایي د هوتسی یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د هوتسی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جګړه روانه ده. نواز شریف پرون د ترکیې په مرکز انقره کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل نوموړی وایي سعودي عرب د پاکستان او ترکیې دواړو نږدې ملګری دی. موږ دواړه هیوادونه پر دې سره سلا شوي یو چې له سعودي عرب سره به ودرېږو ځکه چې سعودي عرب دا وخت ضرورت لري. موږ پر دې سلا شوي یو چې څومره هم ممکنه وي موږ به د سعودي عرب د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د دفاع لپاره خپلې ټولې مرستې کوو. د پاکستان وزیر اعظم پرون له ترکیې مشرانو سره د کتنې په مقصد هغه هیواد ته لاړ. پاکستان چې د سعودي عرب نږدې ملګری دی د اپریل په شپږمه یې د پارلمان ځانګړې غونډه رابللې ده چې پکې به پر دې بحث کیږي چې آیا پاکستان په یمن کې د هوتسی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه. د خبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي. پرون مازدیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د حکمران ګوند او امی جمهوري اتحاد یوې خزینه غړي خاتون بیبي په خپل ائتلافي حکومت نیوکې وکړې چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي. نوموړې زیاته کړه چې دې ورځې کورنۍ ته دړکې ورکړل کیږي. یاد وي چې څو ورځې وړاندې د خاتون بیبي په کور لاسي به مې برید شوی و او ورڅخه د خلنګ هم غوښتنه شوې وه. خو سینر صوبای وزیر عنایت الله اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې صوبای حکومت به د اسمبلی د ټولو غړو امنیت یقیني کوي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې د پولیسو مشر باول خان سره د خپل ملګري وژل شوی دی. په ډیر اسمل خان کې د ترګري د مخنیوي څانګې یو چارواکي د نومونه څرګندولو په شرط نن مشالې ډوته ویل چې پرون ماښام ډي اس پي باول خان له خپل ملګري هارون سره د ډیر اسمل خان سر هسپتال مخې ته په موټرسایکل روان وو چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. هارون په هغه ځای مړ شو. ډي اس پي په هسپتال کې سا ورکړه. باول خان چې تعلق یې د ډیر اسمل خان له ډله سیمې سره وو لا یې هم چا د وژنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د خبر ایجنسۍ د باړې مشران وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې د ترګرۍ په پیښو او پوځي عملیاتو کې ورته مرګ ژوبله اوړېدلې د حکومت لخوا ورته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د باړې سیمې مشران وویل د بدمنۍ په پیښو کې لسګونه کسان وژل شوي دي خو د حکومت لخوا د ایښودل شوو سخت شرطونو له کبله د مالي مرستو په ترلاسه کولو کې خنډونه لري. بلخوا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ مشال ډوته ویلي چې دغه شرطونه یې ځکه ایښودلي دي چې د مرستو رسولو عمل لا پسې پاک شي او دا رنګ حقدارو ته خپل حق ورسیږي. د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې اووه کسان وژل. د لوګر د والي ویاند دین محمد درویش پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل دا چاودنه د برکی برک په ولسوالۍ کې پر هغه موټر شوی ده چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره وو. د چارواکو په وینا په دې برید کې څلور ښځې دوه ماشومان او یو سړی چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژل شوي. نن په ځمکه د خخ چاودیدونکو توکو یا ماینونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې په تیرو دیرشو کلونو کې څه باندې شاوخوا یو لاک کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوي او یا هم جوبل شوي دي. په وژلو او جوبل شوو کې یو اویا فیصد ولسي وګړي دي چې پکې 2.5 فیصد ماشومان دي. ویل کیږي چې اوس هم په شاوخوا اته شپېته مختلفو هیوادونو کې شاوخوا 110 میلیونه ماینونه خواره واره ښخ دي. سپینه ماړی وای امریکا پر دې باور ده چې له ایران سره کیدونکې حتمی تړون به د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیسي. د سپینه ماړی یو ویان ویلی دی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون د امریکا د ایوان نمایندګانو او سینیټر څلور لوړپوړو مشرانو سره د ایران د جوهري پروګرام په اړه د کیدونکې جوهري تړون پر ډانچه خبرې وکړې. د تړون دغه ډانچه د اپریل په دویمه په سویس کې تر د مذاکراتو وروسته اعلان شوه. د ایران د اټومي پروګرام د مخه نیولو په بدل کې پرې د ځنو لګېدلي بندیزونو لرې کولو په موخه د حتمي تړون لپاره د روان کال د جون میاشتې دیرشمه اخیری نیټه ټاکل شوی. اوباما دغه موافقه باندې د بحرین، کویت، قطر، متحده عرب اماراتو له مشرانو سره هم خبرې وکړې. نن د یمن پر شخړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه رابلل شوې ده. روس د انساني همدردۍ پر اساس په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاب د هوایي بمبار په عرضي توګه د ودرولو وړاندیز کړی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په یمن کې د تیرو دوه اونیو د تشدد په پیښو کې شاوخوا 1519 کسان وژل شوي دي چې نوي پکې یوازې ماشومان دي او لسګونه زره خلک خپل کورونه پرېښي دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو هوایي حملې نن په نهمه ورځ هم روانې دي. او د کینیا په پونتون بریج چې پکې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي وو سره په تړاو کې 15 مشکوک کسان نیول شوي. د امریکا سی این این ټلویزیون د کینیا د کورنیو چارو وزیر له خولې دغه خبر ورکړې. البته نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. یادوي چې د اپریل په دویمه مخپټو وسلوالو د سومالیا له پولیسو سره نږدې د کینیا په ګریسا پونتون برید وکړو. امریکایي ولسمشر د کینیا د ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د یاد بریدو په سختۍ سره غندنه کړې. شباب سخدریزه ډلې د یاد بریدو پړه پر غاړه اخیستې. د اوتر دې محل د مشال خبرونه
دوست اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان او ترکی مشران د یمن د شخړې په سولیز حل سره سلا سوي خو البته هوډ یې څرګند کړی چې کارتیا ودلدل سي نو د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا ساتنه به کوي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند خپل غړي شکایت کوي چې حکومت یې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی. د تریک انصاف ګوند اسمبلی غړي خاتون بیبي تر کوم حال تیرې شي. د ایران ولسمشر د دې هیواد او نړۍ شپږ پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایټمی پروګرام پر سر د سوي ابتدایي تړون هرکلی کړی خو ګاونډي هیواد افغانستان لپاره دا یو څنګه ګام دی.
افغانستان کې زه فکر کوم چې هم حکومت هم خلک د دغه طرفدار چې ایران باید یو زروي قوت نشي ولې له یو خوا څخه د ایران زروي قوت.
د خبر ایجنسی باړې تحصیل جګړ ځپلی د حکومت لخوا د موضوع د نور کولو په دې اړه له سختو شرطونو شکایت کوي خو د اسانه کولو لپاره خپل له خلکو سره کومه لار ده.
په کور دی چې حکومت داسې وکړي چې لکه دوه سپینګیري یا دوه مشران یې تصدیق کولی شي چې دا حقیقت کې دا په دښتې باندې مړ شوی و یا زخمي شوی و چې هغو له میلو شي.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان او ترکی چارواکو په منځنی ختیځ کې پر منځ سوي وروستي سیاسي بې ثباتي اندېښنه ښودلې او د یمن د شخړې د سولې حل لپاره له ښکېلو خواو څخه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پاکستان او ترکی دا غوښتنه د ترکیه ته د نواز شریف د سفر او د دې هیواد له چارواکو سره د لیدنې وروسته کړې ده. د پاکستان لومړي وزیر خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ترکی او پاکستان په دې سلاسوي چې د اړتیا پر مهال به په ګډه د سعودي عربستان د مځکني بشپړتیا دفاع کوي. نور حال له زبیح الله شفق اورو.
د پاکستان او ترکیه چارواکو په یمن کې پرامنځته شوی سیاسي بې ثباتۍ اندېښنه ښودلې او د شخړې د سولې حل لپاره پر ښکېلو خواو غږ کړی چې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا له ترکی چارواکو سره د یمن پر وضعیت د خبرو اترو لپاره انقرې ته تللی د دې هیواد له صدر اعظم ولسمشر او نورو چارواکو سره یې وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربېره ورسره په منځني ختیځ کې په وروستیو رامنځته شویو شخړو هم خبرې وکړې. دواړو خواوو په یمن کې د حوثي یاغیانو لخوا د قانوني حکومت را پرځولو غندل او اندېښنه یې خو دا چې په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي ښایي ټوله سیمه نارامه کړي. دا څرګندونه د پاکستان او ترکیه صدر اعظمانو د جمعې پر ورځ په انقره کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو خبري غونډې ته وویل چې دا مهال مسلمان نړۍ ته د ورپېښو مسلو د حل لپاره سلا مشورې ضروري دي او ترکیه د یمن د سوله ییز حل راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو مرسته کوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یمن امنیتي وضعیت اندېښمن او د سیمې سیاسي ثبات لپاره ګواښ وباله او ویل
د
یمن امنیتی وضعیت دا مهال ډیر خراب دی. موږ په دې هیواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت د راپرځولو له امله اندېښمن یو. د ترکی چارواکو سره تر لیدنو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې په یمن کې به رامنځته شوی وضعیت ټوله سیمه ژورې ناکرارۍ ته ټېل وهي. دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې د یمن په شخړو کې ښکېلې غاړې دي د اوسني وضعیت د سوله ییز حل لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته ترکیې ته سفر وکړ چې د دې هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې له سعودي چارواکو سره د خبرو اترو او په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستنې موضوع څېړلو لپاره د هیواد ته تللی و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې سعودي چارواکو له پاکستاني پلاوي څخه په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون او په پوځي عملیاتو کې د پوځي مرستو غوښتنه کړې وه. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه سعودي عربستان ته د پوځ د استولو پریکړه نه ده کړې، خو نواز شریف وویل چې ترکیه او پاکستان له سعودي سره نږدې اړیکې لري او د ضرورت په وخت کې به په ګډه د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه سعودي عربستان ته د پوځیانو د استولو سخت مخالفت کوي، چې له امله یې د هیواد ولسمشر د رواني میاشت په شپږمه نیټه د پارلمان یوه ګډه غونډه رابللې سو د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له عرب ائتلاف سره د مرستې او د هیواد ته د پوځیانو د لیږلو په اړه پکې بحث وکړي.
دا اوزبیولا شفق د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند غړو پر خپل حکومت نیوکه کړي چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. د جمعې پر ورځ ته د عوامي جمهوري اتحاد او اپوزیشن ګوند او منیشل پارټي غړو د خبره راپورته کړي چې د اسمبلی پر غړو حمله کوي او له دوی کلنګ غوښتل کېږي. صوبای وزیر ټاډ ورکړي چې دا سی ډول پیښو پلټنه وکړي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکړي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د نقطې اعتراض د لارې اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې د اسمبلی د ځنی غړونه د قلنګ غوښتنې کیږي او د اسمبلی ځنی غړي د امنیتي خطرونو سره مخ دي او په کار د ریاستی ادارې د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کړي.
چې باقاعده هغې ته د هغې بچو ته د هغې کور والو ته هغې ته دمکیانې ملاوي خاتون کې دې سوابی زمونږ کومه ممبر ده زمونږ کور ده د هغې ماشومانو ته د هغې کور والو ته داسې سپېره روان وو شو ورځې وخت کې د هغې کور ته بیا ګرنیټونه هم واچولی شو. عوامي خلک چې دا به مونږ د خلکو مورال راپورته کړو او چې کله مونږ به ذاتیخود د داسې مشکلاتو سره مخ یو زما یقین دا ده چې بیا مونږ د دې جوګه نه پاتې کېږو چې یو طرف ته مونږ د خلکو مورال راپورته کړو یا د هغې ظالمانو خلاف خبره وکړو د دې انکوایري وکړي ټولو خلکو ته تحفظ دا د ریاست ذمهواري ده.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د ثوابۍ سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي خاتون بیبي هم دا ومنله چې د هغې کورنۍ ته دړکه ورکړی کیږي او څو ورځې وړاندې د هغې په کور د لاسي بمونو د لارې برید هم شوی و. خاتون بیبي په خپل صوبایي حکومت خپل بې باوري څه په دا ډول بیانوي.
په پرده کې څو په پرده کې راځو دا که څو دا ګناه زمونږه چې په دې باندې موږ دا سزا ملاوي کې موږ ته قبول باندې زور لري سپیکر صاحب د امکان راغلي کېږي ستاسو په حکومت کې موږ راشل کوږي او تماشې خپل ځان سره وګرځو زما بچي پریشان زما خاندان پریشان زما پټۍ مشران پریشان موږ تم تاسو یو ډول په څه وکړو.
خو د صوبایي اسمبلی ځنی غړو ته د ورپېښو ستونزو په لړ کې صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې صوبایي حکومت به د اسمبلی د غړو امنیت یقیني کوي او امنیتي ادارې به دوی ته د ورپېښو خطرونو پلټنې هم وکړي. که حکومت خپل ذمہواری نه پوره کوي نو دا به زموږ ناکامي وي او زه به په سمدستي توګه دې لړ کې د پولیسو د مشر آی جی پی صاحب سره هم خبره کوم او اعلی وزیر سره به هم خبره کوم. مونږ به امنیت یقیني کوو او څوک چې د امنیتی ګواښونو سره مخ دي پولیس به د هغې پلټنې کوي چې دغه ګواښونو په شا څوک دي. خو په حکمران ائتلاف کې شامل د صوبایي اسمبلی یو بل غړي بابر سلیم هم په خپل صوبایي حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې خپل حفاظت ورته په خپله ورپغاړه دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت د راتلونکي کال حج پالیسي اعلان کړې ده. د نوې تګلارې له مخه هر هغه څوک حج نسي کولای چې په تیرو 15 کلونو کې حج کړی وي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف وینا وا د حج د پاره به درخواستونه د روانې میاشتې 15 نیټې نه تر 30 نیټې پورې جمع کیدی شي او پاتشتم اپریل به د قراندازې وروسته د منظور شوي نمونو اعلان کیږي. د زیاته کړه چې د تیلو نرخونو کمیدو سره حج اخراجاتو کې تر 10,000 روپو پورې کمی راوستې شوې دي. د سردار یوسف وینا وا هغه خلک چا چې 13-15 کالو کې یو ځل حج کړی دی هغوی دا ځل درخواستونه نشي ورکولی او نه به په سرکاري خرچ څوک حج ته بوتلی کیږي. د ده په خبره دا ځل به نیم خلک په سرکاري او نیم په پرایویټ کوټه حج ته استول شي. 15 کالو کې دویم حج نه کولو او په سرکاري خرچ خلک حج ته نه لیږلو حکومتي فیصلې په حقله چې مشال ریډیو د مفتي فضل منان عابد نه تپوسو کو نو ده د حکومتي فیصلو ستاینه وکړه او وی ویل
حج فرض کیږي په نارینو په زنانو دواړو باندې کې او د هغې لپاره شر دا دی چې دا به وس کیږي طاقت به کیږي چې دا سره مال نی داغه وس نی اغت لین شینو پغه باندې کې حج سره پرد نه ری نو چې پتا باندې کې پخپلا حج پرد نه دی نو کو حکومت دی لجم نو ټیک دی چاغه خو احسان دی لیکن د الله تر طرف نه پتا باندې کې دا جبر نشته نو چې د الله تر طرف پتا باندې کې جبر نشته نو ته به هم پزان باندې کې زیت نه کې فات سوا په 15 کانو کې چې مخ کې چا حج کړه یو وس بیا دی نو په شریعت کې حج یو ځل پرد دی دا هم د حکومت خپې فیصله ده چې آینده پر نور خلکو ته هم اغه موقع ملاو شو پیدا ورته اورشيږي د دې په
د مذهبی چارو د وزارت سرچینو په وینا دا ځل هم د حرم شریف د پراختیا منصوبې په وجه د پاکستان کوټه کې 40% کمی شوې دي او دغه رنګ باد یوې اندازې تر مخه خوښه 1,30,000 پاکستانیان د حج فرض ادا کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ډیر اسمل خان کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي وژل شوی دی. چارواکي وایي ډی ایس پی بهاول خان د جمعې په ورځ پر موټر سایکل روان و چې په لاره کې نامعلومو وسوالو ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د نوموړي ملګری هم وژل شوی دی. نور حال بل ډیر اسمل خان د سیلاب مسعود په ریپورت کې وره.
ډیر اسمل خان سره د انټی ټیریزم ډیپارټمنټ شو چارواکي ډی ایس پی نور محمد د مشال ریډیو په پښتنه د ډیر اسمل خان پولیس هډ کوارټر ډی ایس پی بول خان او د اغوی د یو ملګری چکم د هارون په نوم په ژانده شو د وژلو په خلای کړای او په شایې طرح غری بالالې دا چې د کومې ذمہواری تر دا وخت پورې لا چا هم قبول کړی نه دا. د پېښې په پاره شه ډی ایس پی نور محمد په دا رنګ وژاغه ده. د انټی ټیریزم ډی ایس پی نور محمد دا هم زیاته کړه چې د وژلي ډی ایس پی جنازه د شپې 12 بجې د ډیر اسمل خان پولیس په لاین شور شوه او بله جنازه به یې د هغوی په پلارني کلي خانوخیل روحلا کښې کېږي. دا د یادوي چې په وژلي ډی ایس پی باول خان دا برید تیر ماسخوتن 8 بجې د ډیر اسمل خان ستر اسپتال سره نږدې هغه وخت وشه چې کله په یو موټر سایکل سورو دوو سرګنده وسلوالو په هغوی ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې ډی ایس پی باول خان سخت پرارژلی او ملګری هارون یې په هغه ځای مړ شه. پرارژلی ډی ایس پی باول خان سمدستي د ډیر اسمل خان ستر اسپتال ته ورسول شه خو دمره سخت پرارژلی شوی و چې د مرم پټۍ په وخت یې سا ورکړه ژوند یې وبایللی. د پېښې ریپورټ د ډیر اسمل خان په انټی ټریریزم تڼۍ کښې درج کړی شوی دی او د قاتلانو د نیولو دپاره د پولیس فورس د لټون عملیات لګیا او ځن مشکوک کسو نیولی شوي ها دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
هلته بیا د مومندو ایجنسی چارواکي وایي په دې سیمه کې د افیونو په کښت کې کمی راغلی دی. دوی وایي تیر کال د مومندو پر 900 اکړه ځکه افیون کرل شوي و خو سږ کال د کښت دغه ساحه 500 اکړه ده. تیر کال امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افیون کښت وران کړی و. تفصیل د شانواز ترکزي په ریپورټ کې اورو.
تیر کال په محمد ایجنسی کې د 200 اکړه نه زیات ځمکه باندې اپیم کرلی شوی و چې سیمه ییز عسکري غړي دغه اپیم وهلی وو او فصل یې ختم کړی و. حکومتي او غیر حکومتي ادارو اپیم کوونکي کروندګرو ته هم د اپیم د نه کرلو لپاره وینا کړې وه چې سږ کال د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی په وینا 40 اکړه ځمکه باندې اپیم کرلی شوی. له ټولو زیات اپیم پلانغار کې کرلی شي چې د دغه سیمې یو کروندګر سره مې خبرې وکړې.
ولید شاه بس د پخوا غونډ نور سم نه بس د اپیم مشرانو به ټولو دا کړ اوس حکومت پابندیز راوسته بس وای م کرے م ای سمک بس دا غنم دی ٹماٹر دی پیاز دی لوگان کرو اغه کې به سار به وی او به ما زیګر به وی سار و وختي پخړه کې پاسې به را غونډه مخ کور زو کې غلې را لاله بس ٹماٹر نه بس ختم کړه و دلته یو سړی را لاله غویل ګوتې ولا غو خاص نه کړي کارډونه را کې او دارا کې او دارا کې کنه بس غم ورکړه لو ګوتې موله ګلو ایس پاته مونږ تاسو له خاور راځي تاسو چې کوم خوارین کړي دی دا به د تبه میلاو شي.
یو بل کروندګر وای چې د اپیمو خواري زیاته ده خو ګټه هم سیوا ده. وای چې حکومت د هغوی را ختلې اپیم په ډنګونو وهي نو هیڅ ضرورت نشته چې اپیم وکړي. خدا ده چې غنم جوار او سبزیانه وکړي.
زمیر ګوال زکه چې بس پاغه خواریم سیوا او مخکې به خلکو کرل وس نه کری وس بس غنم پیاز جوار یار سے کری سبزی کری ځان لا زه دې پیدا سیوا داغه هغه خشه دې نه چې بس کری داغه خواري سیوا ده ما خام به وخه سار به بیا د وخت پاسې ول ټوله او دا چې دې بس په پیاز باندې درې څلور ورځې بعد سپری کوو بس وبخار دې دون خواري نش داغه خواري سیوا.
پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنټ سیوا قاری خان وای چې سک کار کرلی شي په پم هم ختمول شي چې ولسته به په بدل کې د تعلیم د خکولو ترڅنګ نوري ترقیانې ورکړي شي.
د افیم کاش دې د دې مولو د پاره مختلف ادارې دي سبکه پیونیټیو اکشن دي مطلب د سزا په تور هغه طرف کوي ساغیر اویرنس ور کوي زموږ د پولیټیکل اډمنستریشن په کې رول دی. د دین علاوه نور موږ سره غیر ملکی ان جی اوز په دې کې چې دی هغه په کې مدد کوي نو په مختلف لیول باندې په دې باندې افورتس کوي خو بهرحال اند رزلټ ادا دی کاش تقریبا 500 اکړو ان شاء الله دا به ختمو.
وقار علی خان ول چې په سیمه کې باید ضرورت مطابق نوي سکولونه هم جوړول شي اوران سرکونه به آبادول شي او هڅه کوي چې د عمومي ولس د ګټو لپاره کارونه کلشی خو کدا غولس اپی مونہ کری. شاہ نواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
او د خبر انجنسی د باڑے مشران د حکومت شکایت کوي چې دلته د ترګری په پیښو پوځي عملیاتو کې وشل سو شو بل کسانو هیڅ شمیر کورنۍ ته حکومتي معاوضه لا تر اوسه هم نه دي ترلاسه شوی. د مرستو ترلاسه کولو لپاره چې ورته کوم سخت شرطونه دوی وایي شدل سوی دي هغه د ختم کړي او ټول غیزمنو کورنۍ ته دي مرستی زرتر سرا ورکلسی. پا دیکھ لنور تفصیل دا مشالی دو خبریال فرحات شنواری را کری.
د خیبر ایجنسی د باڑی مشران وای چې دلته د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په لسګونه خلک وژل شوی او جوبل شوی دي او په دې کې اوس هم داسې اغیزمن شوی کورنۍ شته چې تر اوسه ورته سرکاري مالی مرستې نه دي میلاو شوی او دغه مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته سخت شرطونه ایښودل شوی دي او حکومت له پکار دی چې شرطونه ورته ختم کړي او زر تر زره دي ورته مالی مرستې ورکړي. په دې حکلا د باڑی سیمی او مشر هاشم اپریدی مشال ریڈیو ته وایي
مړی پکې شوې دي په دا جګړه کې او زخمیان پکې شته. ډېر خلک داسې پکې شته چې اوس هم نوي پته ملو شي بل یو هغه ته جوړه کړی دو طریقه یې ته جوړه کړی دو هغه طریقه کې لکه دوی چې ډی ایس آر یې نوي او اخبار بیان یې نوي په دا کې ډېر زخمیان او ډېر مړي داسې شته چې نه په اخبار کې راغلي دي او نه ډی ایس آر پکې شوی دی په تحصیل کې. نو دغې وجې نه خلکو له ډېر زیات تکلیف ته په کور دی چې حکومت داسې وکړي چې لکه دوه سپینګیري یا دوه مشران یې تصدیق کولی شي چې دا حقیقت کې دا په دغه ټیم باندې مړ شوی و یا زخمی شوی و چې هغه له ملو شي بل لکه دا شپږ وکړه خلکو روزګار هم نشته او بل لکه مړی موشي یا زخمیان موشي نو پیسې که څوک په زخمی لګوي که په مړی یې خرچ کوي نو اپا قرضونه وتر اخلي د خلک ډېر زیات مجبوره دي د ټولو خلکو دا ټولو عوامو دا مطالبه ده چې دا پیسې د
او د باڑی د خدمت خلق فاؤنڈیشن یو مشر تورا بلی پردی په دې اړه وویل
شرطونه یې دمره سخت ته تړلي دي چې یو ځل یې فاټا سیکریټریټ وته یو قسم پروفورما جوړ کړه بیا هغه چې خلکو جوړ کړل بیا یې وویلو چېرې دا کې د څلور قسمه فاتونه کېږي جزي سرجن او سیکورټي ایجنسو والا او نور مختلف قسمه خلک چې هغه خلکو وکړل بیا په کې کمشنر والا بلا پروفورما راولېږله چېرې په دې اوس په دې باندې کار وکړي. نو خلک ډېر زیات په کې په تکلیف شولو او هغوی ته تر اوسه پورې هغه پیسې میلاو نه دي.
په باړه کې د ترګرې په پیښو کې وژل شویو جوبل شویو کسانو کورنیو ته د ماویزی نه میلاویدو په حق لمو چې کله د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
د دې وجوهات چې دا سبجیکټ کو اویلیبلټی اف فنډ دي موږ د دې ځکه نه ولیکو هغه بس لیست کې هلته پرېوځي څنګه فټو چې کټ هیټ اف فنډ ریلیز کیږي نو هغه هغه شان ته کې موږ ته پیسې رالیږي چې د دې د کسانو کمپنسیشن تاسو ورکړه اصل کې دې کې څه داسې کیسونه راوځي چې بوګس فوج باندې دغه دغه دا پروفارما یو څه دغه کړه چیر دي کې دغه نه کې ٹرانسپیرنسی د پاره ده دا هغه کې د ریمایندر د ورکول ضرورت نشته دی هغه صرف دا د چې هلته په لیست باندې پراته چې کله کم څوک مخکې تللی دی
یا د دیوی چې په باړه کې د کال 2009 رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې ورستو کې دلته د خیبر ون عملیاتو په ترڅ کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په زرګونو ماشومان له کمیونټي سکولونو څخه زده کړې ترلاسه کوي. دا هغه زده کوونکي دي چې په سرکاري سکولونو کې له داخلو محروم دي او په زیات شمیر کې په دې کې نجونې دي. په خیبر پښتونخوا کې د کمیونټي سکولونو ټوله شمیره 1390 ده چې پکې شاوخوا 50,000 ماشومان زده کړې کوي. همداراز په قبایلي سیمو کې 901 کمیونټي سکولونه شاوخوا 6,000 ماشومان سبقونه وایي. نور تفصیل له پېښور د ورلام قوس پر رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ځایي خلکو په حجرو، کورونو او ځینې جماعتونو کې د بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول پروګرام په نوم په سلګونو سکولونه پرانستل شوي دي. د لړکی د جمعې په ورځ د یاد پروګرام لپاره د خیبر پښتونخوا ډایریکټر کریم شاه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په دغه سکولونو کې تر 150,000 پورې ماشومان سبق وایي.
نو سکولونه دی په دې ټوله صبح کې او دا سکولونه چې دی دا زمونږ په هغه ایریاز کې په هغه علاقو کې دی کمزې ته چې زمونږ د ګورنمنت دا نور کم د صوبایي حکومت سکولونه دی هغه نه دی رسیدلی او خلک د تعلیم نه محروم دي. دا ما څنګه چې مخکې راځو کړلو چې 150,000 زمونږ سره ماشومان دي په دې کې زمونږ سره 80% چې دی دا جنکۍ دي.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې هم 50 داسې ځایونه شته چرته چې د ځایي ولس نه سرکاري سکولونه ډیر لري دي او هغلته کې ماشومان په کمیونټي سکولونو کې سبق وایي. د داسې یو سکول استاد عائشه حسن مشال ریډیو ته وویل
1996 کې دا یو کمیونټي سکولونو دغه شروع شوه نو مونږ کار کور روز مونږ کور او هغه کې مونږ شروع کو او دغه علاقې 50,000-60,000 آبادی ده او دوه د پر نه د جنکو پرایمری سکول شنه د لکانو چې اوس د جنکو یو پرایمری سکول یو چې دی میډل سکول اذر خانه کې دی. هغه په دې سيزي کې دی چې مونږ د افرید آباد د ګجر آباد د خون آباد جنکې نشتلې نو مونږ چې دا سکول ویستو نو پرایمری دل تپاس کې نو ځا بیا اخو سرفراز کالونی وتوي اغم 2 کیلومتر درې لري دی نو سو کال ته خپل ماشومان نه لی.
د خیبر پښتونخوا ترڅنګ په قبایلی سیمو کې هم په سلګونو کمیونټي سکولونه قائم شوې دي او د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو د سارنې او چارواکي نزاکت الله مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک په قبایلی سیمو کې یو شمیر امنیتي مشکلات دي او په قبایلی سیمو کې زیاتره سکولونه د وسلوالو په بریدونو کې وران شوې دي ولی بیا هم په قبایلی سیمو کې په سلګونو کمیونټي سکولونه قائم کړي شوې دي.
فاډاګي نن سبا په موجوده وخت کې 971 بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول دي په دې کې 46,242 ماشومان دي. درشدګردې یا شورست وجه د پفاډا کې نن سبا تک راته ډیر مشکل دي ځینې علاقې داسې سټوشم شته لکه نوادوري انسان جلسي باړه تیرا چې هغه ته مونږ نن سبا نزو او شورست دي.
په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت هم تیر کال د تعلیمي ایمرجنسي لګولو اعلان کړی و خو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د کمیونټي سکولونو استادان او چارواکي وایي په کار ده حکومت په سمدستي توګه د بنیادی پرایمري تعلیم په اړه په مشکلاتو د قابو موندلو لپاره د وړاندې نه قائم کمیونټي سکولونو ته پاملرنه وکړي او د هغوی ستونزې حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سو اتیا، پنځلس زره اووه سو شپېته او اوولس زره اته سو اتیا کیلو هرت اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورید بولستنی په جسوی دی اسرار علا مومند به خبرونو لنډی سوړاندې کړی.
د پاکستان وزارت نوشریف د یمنی حکومت پر لنګېدو اندېښنه څرګنده کړې. وایي د حوثي یاغیانو پر ضد به له سعودي عرب سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ جګړه روانه ده. نوشریف دغه څرګندونې پرون د ترکیې په مرکز انکاره کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړې. د خبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي له امنیتي خطرو سره مخامخ دي. پرون مازدیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د حکمران ګوند او امی جمهوري اتحاد یوې خزینه غړي خاتون بیبي په خپل ائتلافي حکومت نیوکه وکړې چې دوی ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلې. نوموړي زیاته کړه چې دې اور دې کورنۍ ته دړکې ورکول کېږي. د خبر پښتونخوا په ډېرسمل خان کې د پولیسو مشر بهول خان سره د خپل ملګري وژل شوی دی. په ډېرسمل خان کې د ترګر د مخنیوي څانګې او چارواکي د نومونو څرګندولو په شرط مشالېډو کې ویل چې دغه پیښه پرون هغه وخت مختراله چې بهول خان له خپل ملګري هارون سره د ډېرسمل خان ستر هسپتال مخته په موټرسایکل روان وو چې نا څرګند وسله والو پرې ډزې وکړې. د افغانستان په لوګر کې پرون په سړک کې د یو ځای پر ځای شوي مان چاودنې اووه کسان وژل. د لوګر د والي ویاندی محمد درویش پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل دا چاودنه د برکی برګ په ولسوالۍ کې پر هغه موټر شوې ده چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره وو. نن په ځمکه د خخ شوو چاودیدونکو توکو یا ماینونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخې په تیرو دیرشو کلونو کې د ماینونو چاودنو څه باندې لس لکه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په وژل شوو او ژوبل شوو کې یو یا فیصده ولسی وګړي دي چې پکې دوه دېرش فیصده ماشومان دي. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا پر دې باور ده چې له ایران سره کېدونکي حتمی تړون به د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیسي.
اسرار الله مومند چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل اوس هم د پاکستان کې مطبوعاتو ته کتنه کوي. سراج زهیر
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې په پاکستانی سفارتخانه کې ویلي دي چې افغانستان د پاکستان سره د ښه تعلقاتو خواهش مند دی او ترهګري د دواړو ملکونو په شریکه دښمنه ده او د دې د خاتمې لپاره د دواړو اړخونو لخوا د اقداماتو ضرورت دی. د ادارې په وینا له نوي حکومت راتلو وروسته د افغانستان په سوچ او د ګاونډي ملکونو په حق له پالیسۍ کې غوره بدلون راغلی دی او د افغانستان موجوده حکومت د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښه تعلقاتو لپاره کوشش کوي او هم په دې وجه د روستیو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ډیر راشه درشه وکړه. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او په دې کې تر سرحد کامیابی هم موندلې ده. ادارې زیاتوي ترهګرۍ د افغانستان ترقۍ ته هم ډیر نقصان رسولې دی او د افغانستان حکومت ته د دې خبرې ادراک هم شته چې تر څو ترهګرۍ ختم نه کړي تر هغه افغانستان د ترقۍ پلار نشیت للی. ادریا اخر کی وای پاکستان د عبدالله عبدالله د بیان هرکلی کوي خود ترهګری مسله یوازې په بیانونو نه حل کیږي تر سوچ د دې لپاره عملی اقدامات نوي شوي. نو اوس وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د ترهګری د خاتمې لپاره مشترک پالیسی جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې د پښتو ژبې ورځپاڼه وحدت خپل ادریا کې لیکي چې یمن کې د خراب امنیت صورتحال وروسته پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دالا په یو غونډه وشوه چې پکې په صورتحال د بحث لپاره د پارلیمان مشترک غونډه رابللو پریکړه وشوه او د حوثي باغیانو لخوا یو متحب حکومت په ضد کاروایانو غندنې سره سره د مسلې د مذاکراتو د لارې لټولو لپاره هم ټینګار وکړی شو. درې مخکې لیکي چې دا ښه سوچ دی ځکه چې مسلې د مذاکراتو سره حل کیږي او جنگ د جنگ حل نه وي. دغه سلسله کې پاکستان د نورو اسلامي ملکونو سره د رابطو فیصله هم کړې ده او یمن کې جګړه کې بوخت پټول ډلو یې د پر امن اوسېدو غږ کړی دی. اداریه مخکې لیکي چې پاکستان د دې سره سره دا هم وایي چې د سعودي عرب د خاورې حفاظت لپاره به سخت اقدامات کوي. اداریه اخیری کې لیکي باید چې پاکستان دې لړکې غوره کردار ولوبوي او دغه شان ټول مسلمان ملکونه هم دې لړکې خپل کردار ترسره کړي، نو دا شان به دا مسله په ښه طریقه هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن ورځې نړیوالو مطبوعاتو په کتنه کې مو په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم په اړه دوه مقالې راخیستې دي. لومړۍ مقاله د برتانیې د ګارډین ورځپاڼې ده چې پکې په پاکستان کې تعلیم ته د ودې ورکولو پر لارو چارو بحث شوی. دومه مقاله له امریکایي مجلې ډیپلوماټ څخه راخیستل شوې ده چې پکې بیا په افغانستان کې د تعلیم نظام څېړل شوی دی. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له بوریوال کاکړ اورو.
ګارډین ورځپاڼې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره له څوارلسو لارو کار اخیستل کېدای سي چې ځینې پکې ډېر مهم دي. مقاله لیکي لومړی خو باید دا معلومه کړل سي چې ماشومان ولې په ښوونځیو یا سکولونو کې نه دي. مقاله لیکي د دې تر ټولو لوی لاملونه یو اقتصادي مجبورۍ او بل دا چې ماشومان زیاتره وخت ښوونځي ته تر تلو کار کول خوښوي. ګارډین لیکي په کار ده چې ماشومانو او د هغوی مور او پلار ته په دې اړه ښه پوهاوی ورکړل سي چې تعلیم په راتلونکو کې ډېره ګټه لري. ورځپاڼې دویمه لار دا یاده کړې ده چې باید ماشومانو او ښوونکو ته تر سکولونو د تګ راتګ لپاره د ترانسپورټ زمینه برابره کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه د خوندي ترانسپورټ نشتوالی په سکولونو کې د ماشومانو او ښوونکو د غیر حاضرۍ یو مهم لامل دی. د ورځپاڼې په لیکنه بله خبره دا مهمه ده چې سیاستوال د دې ذمهوار وګڼل سي چې ولې په خپلو سیمو کې د تعلیم پر څانګه نظر نه ساتي او د هغه د ودې لپاره کار نه کوي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې په زیاتره سیمو کې دا کار پانګ اچونکو او غیر حکومتي ادارو یا ان جی اوز ته پرېښودل شوی وي. ورځپاڼې لیکي چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره هغوی ته د پیسو ورکړه که څه هم یو د بحث وړ موضوع ده خو بې ګټې نه ده. مقاله زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې نجونو ته د پیسو ورکړې په ښوونځیو کې د زده کوونکو نجونو شمیر زیات کړی و. ګارډین ورځپاڼې یوه دا لار هم مهمه بللې ده چې تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره باید په ټولنه کې هغو ماشومانو ته هم پاملرنه وسي چې معذوران دي. د مقالې په پای کې راغلی دي چې که چیرې په ځینو سیمو کې حالات ښه نه وي نو هلته داسې لاره غوره کول پکار ده چې په کورونو کې ماشومانو ته سبق وښودل سي. ګارډین د دې مثال د سرالیون هیواد ورکړی دی چیرې چې د ایبولا ناروغۍ له کبله د راډیوګانو له لارې ماشومانو ته په کورونو کې درس ورکول کېدی. بل پلاو ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په امریکا کې د ولسمشر اشرف غنی پر ژمنو سربیره افغانستان ته د میرمنو د حقونو په برخه کې لا ډیر مزل کول دي. مجله لیکي چې د افغانستان د شخصي ښوونځیو په نظام کې له دریمه ګریډه وروسته د نر او ښځې پر اساس ټولګي یو له بله بېلېږي. د مجلې په لیکنه د نر او ښځې پر اساس دا ویش د افغانستان د تعلیم محکمې لپاره په دې ستونزه جوړوي چې د ټولو ضرورت پوره کول دوه چنده فنډ او وسایل غواړي. مقالې د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو نجونو یوازې 22% تعلیم لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي. د افغانستان د تعلیم مرستیال وزیر آصف ننګ مجلې ته ویلي چې د افغانستان په 40% ښوونځیو کې یوه ښځینه ښوونکې هم نسته او په 40% ولسوالیو کې نجونه د ثانوي تعلیم اسانتیاوې نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر د دې هیواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د رامنځته سوي ابتدایي هوکړې هرکلی کړی دی. حسن روحاني ویلي اوس باید د دواړه لوري وروستي توافق ته د رسیدو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په ایران کې هم ډیرو خلکو د دې هوکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل په لا اجمل آند واورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یو توافق پر شوکاټ د رامنځته شوې هوکړې هرکلی کړی او دا یې د خپلو خلکو او هیواد لپاره یوه مهمه تاریخي پیښه بللې. ښاغلی روحانی په یوه وینا کې چې پرون د ایران له دولتي تلویزیون خبره شوه وویل ایران په دې باور دی چې د نورو تهدیدول او پر هغوی فشار راوړل په نننۍ نړۍ کې د منلو نه دي او په هر ډول توافق کې باید ټول ښکیل لوري ګټونکي اوسي.
در چارچوبی که تا دیشب به اون رسیدیم،
روحانی وی پاغه چوکاټ کې چې تر تیر شپې ور ورسېدو د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو منلې چې ایران په خپله خاوره کې د غني سازۍ لرونکي اوسي، یعنی هغه څه چې تر پرونه یې ویل چې په ایران کې د یورانیم غني کول سیمې او نړۍ ته ګواښ دی، اوس یې ومنله چې په ایران کې د یورانیم غني کول د هیچا لپاره ګواښ نه دی.
ایران برای هیچ کس تهدید نیست.
د ایران د ولسمشر له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا، برتانیې، چین، روسیې، فرانسې او جرمني استازي د ایران له استازو سره د یو داسې توافق د اساسي اړخونو پر یو چوکاټ سلا شول چې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او نړیواله ټولنه به پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کوي. روحانی وویل اوس باید دواړه لوري یو وروستي توافق ته د رسیدو لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ټاکل شوی ده چې وروستی توافق به د جون د میاشتې تر پایه پورې لاسلیک شي. ګڼو ایرانیانو د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د دې هوکړې د رامنځته کېدو هرکلی کړی. په تهران کې د علی رضا په نوم یو محصل د دې هوکړه لیک په اړه داسې وویل:
خوبه از اندازه که تحریما برداشته میشه.
علی رضا وایي ښه دی، ځکه چې بندیزونه لرې کېږي، خو اغېز یې هم شته دا چې اتومي فعالیتونه مو محدودوي، خو په مجموعي توګه دا تفاهم زموږ په ګټه. خو یو شمېر محافظه کارانو بیا پر دې هوکړې انتقادونه کړي او ویلي دي د ایران له اړخه په دې اړه خبرو اترو کې ډېره نرمي ښودل شوې او دا اتومي تفاهم ایران کمزوری کوي. په عین حال کې د اسرایلو حکومت د دې هوکړې سره مخالفت څرګند کړی. د اسرایلو د صدر اعظم ویان مارک ریګیف دا یو خطرناک لوري ته ګام بللې. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل له ایران سره چې هر توافق لاسلیک کیږي باید دا هیواد پکې د اسرایلو د موجودیت حق په روښانه او واضحه ډول په رسمیت وپیژني. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل روسي ټلیفوني تماس کې د اسرایلو صدر اعظم ته ویلي په اتومي برخه کې له ایران سره پرمختګ د تروریزم څخه د ملاتړ او اسرایلو ته د ګواښ په برخه کې د تهران په اړه شته اندېښنې له منځه نه وړي.
اجمل اندو د ایران له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د موافقې په اړه زموږ همکار سلطان احمد سرور د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ څېړنو د مرکز له رئیس ډاکټر عالم پاین سره مرکه کړې ده او په سر کې له ده پوښتلې چې د دې موافقې په اړه راته وایست او په د امریکا کې دې ته څنګه کتل کېږي.
لکه تاسو چې ذکر کړل دا یو مقدماتي توافق دی او هغه اصلي توافق به د جون د میاشتې په اخره کې دوی باید لاسلیک کړي چې د دواړه طرفه موافقه پر د جزیاتو باندې هم وکړي. او ستاسو خبره درسته ده چې پس دولسو کلوسو خو دا یو نوه موافقه دی چې لاسته راوستل شوی دی او د ایران او امریکا د روسیې او د چین او د انګلستان او فرانسې او د جرمني په همکاري باندې وکولای شوای چې دغه موافقه او دغه حد ته سره ورسیږي چې دا ایران په دې باندې راضي کړي چې دا اتومي وسلو د جوړولو څخه تقریبا صرف نظر وکړي. نو دا یوه مهمه پیښه ده، مګر دا پیښه چې دا ټوله په امریکا کې هم اکثریت دا ذهنیت یې عامه د دې طرفدار دی چې دا موافقه باید امضا شي او دا اقدام چې شوی دی دا ډېر ښه اقدام دی. اما یو چې دا پخپله په امریکا کې هم چې دا خپله د جمهوري خواهانو ګوند دی هغه بعضې خپل تشویشونه ښکاره کړي دي په دې مورد کې، او هغه ګروپونه په امریکا کې چې ډېر سخت اسرائیل طرفداران دي هغه د دې موافقې مخالفت کوي. مګر په عمومي صورت باندې په امریکا کې ذهنیت عامه دغه وایي چې دا یو ښه موافقه ده، دا باید تعقیب شي. او دا په نورو ممالکو کې هم تقریبا داسې مختلف نظریات موجود دي. په عربانو کې تر اوسه پورې د عربستان سعودي د دې مخالف دی چې دا ایران اسلحه ولري، اما د دې مخالف نه دی چې د ایران سره یو موافقې ته ورسیږي.
استاد تاسو څه فکر کوئ چې لدغه توافقنامې نه وروسته به د واشنگتن او تهران اړیکې نور هم سره نږدې شي کنه؟
دا یو مقدماتي موافقه ده، د جون په اخر کې به دغه معاهده امضا شي چې هغه تقریبا په سلو په زرو ورقې به وي، دا څه اسانه کار نه دی. دا هغه چې اوس د ایران لغه یو خواهش کړی دی چې موږ به دا موافقه امضا کوو، مګر دا بندیزونه به سمدستي باید لرې شي. اول دا بندیزو د ایران اقتصاد ډېر خراب کړی دی، ایران ډېر تشویش لاندې دی. او له بلې خوا څخه بعد د امریکا رئیس ولسمشر اوباما هغه د دغه طرفدار دی چې دا موافقه امضا شي او د ایران څخه دا بندیزونه لرې کړي. ورې د اوباما په نظر او د امریکایانو د ډیموکرات د ګوند او د علما چې دي په دې ځای کې د خلک څېړنې کوي پر دې مسایلو باندې، هغو دا ویلي دي وایي که د ایران سره دغه موافقه امضا نه شي ایران خو ویلي دي چې زه به نه جوړوم. که دا لار بنده کړي نو نور څه لارې موجودې دي؟ دا د ایران په بمباري کوو دا یو محاله خبره ده. ولې دا امریکا او د غربي ممالکو په عراق کې مثلا عسکر پیدا کړل، په افغانستان کې وکړل، دا
به یو دریم مسلمان مملکت په هم وي دا تقریبا هغه دا ډېر مشکل بوري دا نور هم د دنیا مسائل پیچیده کوي نو ښه به دا وي چې د ایران سره د موافقې ته ورسېږي.
استاده وروستۍ پوښتنه، دغه توافقنامه مقدماتي چې وشوه د افغانستان په وضعیت د تاسو په نظر څه تاثیر کولی شي سیاسي وضعیت باندې؟
افغانستان کې زه فکر کوم چې هم حکومت هم خلک د دغه طرفدار چې د ایران باید یو زروي قوت نشي، ولې له یو خواته د ایران زروي قوت شي، له یو خواته به ایران زروي قوت وي، بل خواته پاکستان زروي قوت وي، افغانستان بیچاره به په دغه مابین کې پاتې وي او هر څه چې د مملک واړه چې د زور باندې په افغانستان باندې بې لولای شي. اوس دغه شي حالت نه دی، اوس افغانستان کولای شي خپل اواز چک کړي، مګر په هغه صورت کې د افغانانو لپاره به ډېره مشکل وي دغه دو اټومي ګاونډیانو سره په صورت باندې سلوک وکړي او رفتار وکړي. نو دغه د فکر کوم چې افغانستان کې هم دغه تشویش موجود دی، لکه ما چې ذکر کړل ترکیه هم د افغانستان یو نږدې ګاونډی دی، هغه هم دغه تشویش لري، تاجکستان او د خپل د ایران سره خو ترکمنستان هم سرحد لري، هغه هم دغه تشویش لري.
د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام په اړه توافق په دې اړه مو د امریکا د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د چارو کارپوه عالم پاین سره زموږ د همکار سلطان سرور مرکه اورېده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سم افغانستان ته زو. د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا همدارنګه یو شمیر قومي او جهادي شوراګان او ټولنیزو سازمانونو غړو په یو خبري ناسه کې د یاد ولایت پر سرپرست والی نیمی تور پورې کړ چې نوموړي د پنځم ورځ په خونړۍ پېښه کې لاس لري، خو سرپرست والی دا تورونه ردوي. دوی دا ګواښ کوي چې مرکزی حکومت نیمی او د یاد ولایت یو شمیر په غلا غلطوي کې ککړ چارواکي له دندو لرې نه کړي، دوی به تر پایه له لاریونونو او مدني حرکتونو لاس وانخلي. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورت لري.
د جمعې په ورځ د ولایتي شورا ډېرې وګړو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو، مدني ټولنو، قومي او جهادي شوراګانو یو شمېر استازو په یوه خبري ناسته کې د خو سرپرست والی نعیمی د پنځشنبې ورځې په پیښه کې په لاس لرلو تورن کړ. یاد خبری ناسته چې د ولایتي شورا په ودانۍ کې جوړه شوې وه، په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي وویل
د دغو اعتراضي غونډو او سوله ییزو لاریونونو د مخنیوي په خاطر موږ په دې باوري یو چې دا توریستي عمل د عبدالجبار نعیمی او د هغه د ځینو ملګرو لخوا پلان شوی او دغه ځانمرګی خوست ته د ده د ملګري لخوا راوړل شوی چې امنیتي ارګانونه او په خاص ډول امنیتي ملي باید ور باندې خبر وي.
د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې د خوست پر سرپرست والی داسې تور پورې کړ:
د دقیقو معلوماتو په بنسټ یو تن ځانمرګي چې سپینې جامې، تور وسکټ او برګه کترای پر غاړه وه، د ولی د کور څخه پلی راووت. احتساب کوونکو ګمان کوو چې د ولی کوم یو خدمتګار یا ملا امام ده. انتحاري لاریون کوونکو په منځ کې ځان ته چودنه ورکړه. سمدستی د ولی د کور د ټاپوګانو لوري دزې وشوي.
د زدرانو د قومي شورا یو تن مشر موسی جان زدران وویل چې
دغه شوم پلانونه چې د دغه وطن او د دغه ولس د دښمنانو لخوا نه په موږ عملي کیږي، نه تنها زموږ اراده او زموږ عزم نشي ماتولی، بلکې لایق لا کوي او موږ به انشاء الله له دې وروسته دغه خپل لاریونونه او خپل اراده لا پیاوړي کوو او تر څو چې د دغه مفسدو عناصرونه پر بوتو ارګانونو لازم به پوښتنه نیوي کړي او قانون منګولي ته نیوي سپرلې او له دندو ګوښه شوي نیوي تر هغه به قرار کینن.
ولایت مقام تر مطبوعاتي کنفرانس وروسته یوه خبر پاڼه خبره کړه چې په یوه برخه کې راغلی دي. خوست ولایت مقام هغه څرګندونه چې په ولسی جرګه کې د خوست ولایت وکیل کمال ناصر اصولي او د ولایتي شورا ځینو وکیلانو د یو مطبوعاتي کنفرانس په مراحل کړي او د رامنځته شوي وضعیت څخه یې په ناوړه ګټې اخیستنې سره خوست سرپرست والی په شوي تروریستي برید کې ښکیل بللی په کلکه ردوي او دا ډول څرګندونې په دې حساسو امنیتي شرایطو کې چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د همدغه تروریستي بریدونو له امله په لسګونو بېګناه وګړي شهیدان او یا زخمیان کېږي، د هیواد او خاورې د دښمنانو پر ضد ګټه او د نظام پر ضد ګری. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی ملګرو نه دی کړی.
افغان صنعتکارانو له حکومت غوښتنه دي چې پر وخت د دوی د ستونزو د هواري لپاره د صنایعو خونه جوړ شي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې یو شمېر استازو پروند د غوښتنه په ارکیلو لسمچر اشرف غني سره په لیدنه کې کړې ده. د حکومت څخه د صنعتکارانو د نورو غوښتنو په اړه تفصیل له اجمل انځخاورو.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په کمه ګمرکي مالیه د بیلابیلو بې کیفیته موادو واردېدو او نورو ستونزو د افغان صنعتکارانو چارې ټکنې کړي، خو د صنعتکارانو د ټولنې غړي وایي په بیلابیلو صنعتي برخو کې پرمختګونه کړي او توانېدلي چې په هیواد کې دننه تر 1 میلیون زیاتو کسانو ته کار پیدا کړي. د افغانستان د صنایعو د سرتاسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د دې ټولنې د نورو غړو سره یو ځای پرون له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د ستونزو سربیره افغان صنعتکارانو د قالینو، لاسي صنایعو، غیر الکولي مشروباتو، خوراکي موادو، چاپي صنعت، پلاستیکي توکو، فلزي صنایعو، درمل جوړونې او لباس په شمول په ګڼو نورو برخو کې پرمختګونه کړي. د ښاغلي کمینزاده په وینا د صنعتکارانو ټولنه له بیلابیلو 20 انجمنونو څخه جوړه ده او دا مهال تر 1 میلیون زیاتو افغانانو ته د دوی لخوا په صنعتي برخو کې د کار زمینه برابره شوې. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس له ولسمشر غني سره په خبرو کې زیاته کړه په تیرې یو لسیزه کې په هیواد کې 3000 لوی او وړې فابریکې د صنعتکارانو لخوا جوړې شوې چې په مجموعي توګه په کې تر 1.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه شوې. لارکس خی وخبره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان صنعتکارانو ولسمشر غني ته په خپلو بریاو سربیره خپل ستونزې هم بیان کړې او د دوی د ستونزو د پر وخت هواري لپاره له ولسمشر غني وغوښتل چې د صنایعو خونه دي جوړ شي. دا ولسمشر د ویاندوی د دفتر په وینا ولسمشر د افغانستان د صنایعو ټولنې غړو ته ډاډ ورکړی چې د دوی د فعالیتونو د ساتنې، پیاوړتیا او د پانګونې د پراختیا لپاره به په پوره توان هڅې وکړي. ولسمشر د صنایعو د خونې د جوړېدو سره هم موافقه څرګنده کړې او افغان صنعتکارانو ته ویلي کله چې د سوداګرۍ نوی وزیر د باور رای ترلاسه کړي د دوی په سلام مشوره به په دې برخه کې اقدامات وکړي. ولسمشر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې کورني تولیدات باید په بنسټیزه توګه پیاوړي شي، په ځانګړې توګه جامې، بوټان او خوراکي مواد باید په افغانستان کې دننه تولید شي. دارک په وینا ولسمشر افغان صنعتکارانو ته ویل افغانستان باید د یو پل په توګه په یو صادرونکي هیواد بدل شي. نوموړي همدارنګه په حکومتي قراردادونو کې هم پر شفافیت ټینګار کړی، ویلي دي هر قرارداد به په چاپي او روښانه توګه د ټولو مخې ته ایښودل کیږي او د پردې تر شا به حکومتي قراردادونه نه لاسلیک کیږي. له ګاونډیو هیوادونو څخه په ارزانه بیه او کمه مالیه د بې کیفیته موادو واردېدو د یو شمېر افغان تولیدونکو او صنعتکارانو پر کارونو ناسمې اغیزې کړي. ولسمشر غني په دې لیدنه کې د مالیه وزیر ته سپارښتنه کړې چې په ګمرکي تعرفو سیستم کې د نه یوازې په کلنی ډول بلکې په ځانګړو فصلونو کې د افغانستان د خلکو په ګټه بدلون راولي. د خامو موادو نشتوالی، د انرژۍ کمبود او نامنی نورې ستونزې دي چې افغان صنعتکاران د خپلو تولیداتو د پراختیا په وړاندې خند بولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوس هم د افغانستان د طالبانو سره د خبرو په اړه یو مرکه لرو. سره له دې چې پاکستانی او افغان چارواکي بیا بیا ویلي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي او زر به د سولې خبرې پیل شي، خو عملا تر اوسه طالبان د سولې خبرو ته تیار نه ښکاري. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار تیره میاشت وویل چې طالبان به د کابل له حکومت سره د مارچ میاشتې په لومړیو کې خبرې پیل کړي، خو مارچ تیر شوه مګر خبرو څرک ونه لګید. د سولې د خبرو د ځنډیدو د علت په اړه عصمت سروان د افغان خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي په سیمه کې د افغانستان چارو له نږدې څاري. د مرکې په پیل کې وویل
افغان چارواکي او پاکستانی چارواکي بیا وروسته چې ډاکټر صبا شفانی حکومت راغلی دی پاکستان سره خبرې پیل شوي وې، نو ډېر امیدواري پیدا شوې وه. حتی د موقعیت او د وخت چې مارچ میاشت کې به کېږي، طالبانو کوم ګورو له اول نه دا خبره کړې ده چې مونږ اعتراف نه دي کړي او صحکاري شروع وي چې کوم هغه خبره کوي هغه رښتیا بری شي. البته طالبانو دا خبره چې مونږ مذاکرات نه دي کړي هغه تر دې حده پورې درسته ده چې یوازې افغان حکومت سره داسې خبرې نه دي کړي چې هغه په دې امن خبرې وشي.
ځینو پاکستاني چارواکو بېلابېلو خبري اژانسونو ته مطبوعاتو ته دا خبره کړې ده چې طالبان حاضر کړي دي چې ژر خبرې وکړي. حتی که ستاسو یادی دا هم ویل شول چې د مارچ په لومړیو اونیو کې به خبرې پیل شي.
د پاکستان صدر اعظم په خارجه چارو کې مشاور دی، هغوی دا خبره کړې وه. خو بهرحال عملي طور باندې خو لا کار نه ده شوی، او د داخلي عوامل هم دا دي چې یو خدا ده چې طالبان ډېر اعتبار نه کوي. طالبان چونکې په سیاسي لحاظ باندې هېڅ تجربه نه لري، هغوی همیشه چې دا خبرونه اوري دوی ډېر وارخطا کېږي، او دوی دا فکر کوي هغه څه چې دوی په میدان کې لري ممکن د سیاسي تجربې د نه درلودلو له امله، یعنی دوی هر سیاسي معاملې ته دوی دا فکر کوي چې دا
ځینې د چارو ځینې کتونکي درې علتونه یادوي. البته ځینې یو علت ډېر ممکن ګڼي، ځینې بل علت. هغه درې علتونه دا دي چې ځینې وایي چې پاکستان په دې خاطر په طالبانو ډېر فشار نه راولي چې خبرو ته حاضر شي، چې د طالبانو په منځ کې بیا درز ایجادېږي، ممکن یو شمېر داعش ته واوړي په نورو ډلو بدل شي. یو بل احتمال دا یادوي چې وایي په افغانستان کې یو شمېر کړۍ یا ځینې چارواکي حاضر نه دي چې طالبان په قدرت کې شریک کی. یو بل احتمال دا یادی شي چې وای دي طالبانو د قومندانانو ترمنځ اختلاف، یو شمېر دي له افغانستان له حکومت سره د خبرو غوښتون کړي، خو یو شمېر نور مخالف دي. په دغه درو احتمالاتو کې کوم یو ستاسو په نظر ډېر قوي ښکاري؟ چې
د درې وړ قوي احتمالات، یعنی یو واقعیت دا ده چې کوم ورځ واقعا هم د طالبانو سره حکومت مذاکرات ته ځي، او دا چې وګړي چې یو نتیجه راځي، نو هغه کړی چې په افغان دولت کې دي، او هغوی دا فکر کوي چې طالب په راتګ سره د دوی موقف په دولت کې کمزوري کېږي، د دوی هغه واک او پایدې له منځه ځي، نو هغوی به هم بېخي یعنی بېخي په بربند ډول راووځي او خپلې غوښتنې به ولري. بل طرف ته که وګورو، زه په خیال دی دا وخت نړیواله ټولنه هم دا نه غواړي چې طالبان دې په ډېرو حصو تقسیم شي. شاید څو کاله وړاندې دا پالیسي وه چې طالبان تقسیم کړي او کمزور کړي، اوس دا پالیسي ده چې که طالبان په ډېرو ډلو تقسیم شي بالاخره هم سیاسي حل ده، او که دوی په ډېرو ډلو تقسیمېږي هغومره به د افغان دولت لپاره او د نړیوال ټولنې لپاره د هغوی راټولول، جوړول، رایوځای کول یو مرکز سره وصل مشکل وي. زما په خیال برېټانیا او امریکا او حتی پاکستان دوی ټول په دې موقف دي چې یو منظم طالبان د مذاکراتو لپاره بالاخره راوستل اسان دي نسبت دې ته چې یو
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې. په دې اړه مو د عصمت سروان مرکه د افغان خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی سره اوریدله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیستریټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او سم دروانی خبری گړی ورستای ریپورت. د خیبر پښتونخوا حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد راتلونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره د اتحاد اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې حال کې سوی چې تر دې وړاندې په صوبه کې درې ګوندونو، عوامي نیشنل پارټي، پیپلز پارټي او جمعیت الاسلام فزرامان ډلې بلدیتي ټاکنو لپاره اتحاد کړی وو. نور تفصیل له پېښور د ځلاند یوسف سره ریپورت کې.
په بلدیاتی او لسواکی ټاکنو کې د حکومتي ګوندونو د اتحاد د اعلان په موقع د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی، د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله، او د عوامي جمهوریت اتحاد له اړخه د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکه، او د درې وړو سیاسي جماعتونو نور صوبایي عہدیداران هم موجود ول. د عوامي جمهوریت اتحاد چیرمن شارام خان ترکه خبری کانفرنس ته وویل،
پہلی دفعه پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہی ہے.
په لومړي ځل د پاکستان په تاریخ کې یو سیاسی حکومت ولسواکی ټاکنې کوي. د کور کلی ستونزې د هغه د اوسیدونکو د ولسواکی حکومت ممبران په خطوګه حل کولی شي، او د صوبایي او قومي اسمبلی غړي که په قانون سازی باندې توجه وکړي نو ډیره بخاوي.
قانون سازی کی طرف زیاده توجه دی جائے تو وہ زیاده بهتر ہوگا.
د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ولسواکی ټاکنو لپاره د دیرشم مئی نیټه ټاکلې شوې ده، او دوی امید لري چې هم په دغه نیټه ټاکنې ترسره شي.
نیټه تر اوسه پورې خو پخه ده،
خدا له کار د الیکشن کمیشن نه نو کې الیکشن کمیشن سو معذوری ظاهر کین اغه بار کې مونږه سو پیشنګوی نشو کوله.
نو موري ذاته کړه چې د حکومت مخالف سیاسي ډلې د کلی په ساته د غیر سیاسي ولسواکي ټاکنو پر ضد عدالت ته تللی دي او امید ده چې عدالت به د حکومت په حق کې فیصله کوي او کدا چې ونشول نصوبه کې با ولسواکي ټاکنې نور هم ایساری شي.
عدالت حواله ته امید لرم چې عدالت نه مداس قدغن ونه لګي ځکه چې عدالت په خپل په انتخاباتو کې دلچسپي لري. ظاهره خبر عدالت هدایت ته وکړي چې عدالت مونږ سره هدایت راکړي.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت مخالف او سیاسي ډلو هم په ولسواکي ټاکنو کې د اتحاد اعلان کړی دی چې پکې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټي شامل دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
د رنا پلور